د غرمې 12 بجې شوې د مشال رادیو په خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار ګل ایاز ته.
په جنوبی بلوچستان کې په یوه نښته کې 4 فوجیان او 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد به عملیات دوام ولري. او نن د یونان د مالي بحران په اړه د اروپایي ټولنې سرمشري په برسلز کې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی بلوچستان په لدا تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 4 فوجیان او 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د جنوبی بلوچستان پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي اسانګ مشال لري ته پرالیګلی پیغام کې ویلي چې دا نښته پرون ماسپخین د لدا تحصیل په پریغر غر سیمه کې شبي چې په کې ډوړو خوونه د درنو وسلو استعمال شوي. په نښته کې شپږ فوجیان ژوبل شوي هم دي چې په کې د دوو سرتیرو حالت مرګونی خودل شوي دي. ځای سرچینو دا هم ویلي چې دا نښتی په داسې حال کې شوي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي ول. وسلوالو د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پشاکال د بارانونو لړۍ دوام لري چې د موسمیاتو محکمې په وینا تر سبا پورې به جاري وي. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال لړۍ ته ویل چې د بارانونو له وجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. د زیات کړه
دی وخت کابل بیور چې د نو او په میکسیمم پیپل دې چې هغه په موږ چې لږ کې سي پیل شو او خو نو چې هم چانس دي چې اوبر اتلې شي نو خار او ثوابي کې باز دین نه او سواد کې او غاره ډیویژن کې مشر کې خاص کر خو نو چې سندې کې اوبر اتلې شي او کوهات کې هم باز دین کې خو نو راتلې شي او کرک مرور کې هم باز دین کې خو نو راتلې شي.
د پښکار بارونو د خیبر پختونخوا په 400 او ثوابي ضلعو کې فصلونو ته هم سخت زیان رسولی دي. د خیبر ایجنسی اقلیتي مشران وای پولیټیکل انتظامی ورته د لونګي ورکولو منځوري ورکړی دا چې د دوی لپاره د خوشحالي خبره ده. د اقلیتي مشرانو ویلسن وزیر جیمز مایکل سردار مسی او نورو پرون په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا د لونګۍ منځوري سره به اقلیتي رورولۍ کې د تفریق او محرومۍ احساس ختم شي. په دغه مشرانو کې شامل ویلسن وزیر نن مشال راډیو ته ویل چې د دین اوړاندې به اقلیتي رورولۍ ته د شناختي کارډ د مثال او دغه رنګ نور کاغذونو تصدیق کې لوی ستونزې وي خو د پریکړې سره به یې دا مسله هواری شي. دا د قبایلي سیمو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې اقلیتو ته لونګۍ ورکول کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوزي عملیات تر هغو روان وي تر څو چې دغه ولایت یې له وسلوالو پاکه کړي نه وي. د دفاع وزارت وروسته له هغې دا بیان ورکړی چې د ننګرهار والي سلیم خان قندوزي پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته وی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یو بیان دولت وزیري پرون مشال راډیو ته په ننګرهار ولایت کې په پیل شوي عملیاتو په اړه ویل
هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت خطر وي دی هغوی په ضد باندې وسلوال پوځ عملیات کوي هغه چې د افغانستان په هره سیمه کې وي او په ننګرهار کې خو مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې دي هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي.
دولت وزیری ویل چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو ګڼ غړي وژل شوي دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د یونان د مالی بحران د سیډن لپاره د اروپا د یوروزون د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنس خبرې ترې نن هم په برسلز کې دوام لري. د خبرو اترو موخه د یونان په یورو زون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. دا خبرې ترې په داسې حال کې کیږي چې نن د اروپایي ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم پیلیږي. په دې سرمشریزه کې به د اروپایي هیوادونو مشران د یونان د مستقبل په اړه په تګلاره غور کوي. پرون په برسلز کې د 9 ګنټو خبرو اترو کې په ښکاره څه پرمختګ نه دی شوی. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس غواړي چې تر 2013 کال پورې د هغه هیواد پورونو پرې کولو لپاره 3.5 اعشاریه 15 ارب یورو پور واخلي. خو د یورو ګروپ مشر او د هالند د مالی وزیر نن وختي ویلي دي چې دا خبرې اترې ډېرې مشکلې دي او په دې کې د یونان د باور او اعتماد په اړه مسلې موجود دي. د نړۍ شپږو طاقتونو سفارتکارانو تېره ورځ ناوخته پورې له ایراني مرکچیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي. د خبرو اترو اوسنی پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګل په ورځ حتمي موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. سفارتکاران وایي چې پرون په ویانا کې د دواړه خیزه او هر اړخیزه غونډو وروستو په 98% متن سلا شوی دی. خو په داسې حال کې چې مرکچیان د نننۍ خبرو لپاره تیاری نیسي، رپورټونه تجویز کوي چې دوه یا درې مهمې مسلې لا هم موجود دي تر سو مودی پورې به دا تړون وي. د دې ترڅنګ د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د میزایلو او غیر روایتي وسلو د عرضي بندیز پوښتنه هم شامله ده. د نړۍ شپږ قدرتونه غواړي چې د تهران د اټمي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت مخه ونیسي او په بدل کې پرې بندیزونه نرم کړي. او وروستی خبر د شام په اړه دی. د په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر ولقې لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میش د شام د بشري حقونو د سار ډله وایي چې په پورني برید کې په وژل شوو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 عام وګړي هم شامل دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې 13 ورځې د وسلوالو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وخت ده. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت یو بیان وایي په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوال ډلې ته د پام وړ تلفات اړولي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بې کوره کړل شوي خلک یې بیرته خپلو کورونو ته ورستنول پیل کړي دي. بیرته ستنیدونکي کډوال بیا له حکومت غواړي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړي.
موږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي، بجلی او د اوبو ضرورت دی، او زموږ اسکولونه او هسپتالونه نشته.
او په پاکستان په تیرا په خیبر پختونخوا کې د بجلی د نشټوالي یا لوډ شیډنګ ستونزه ولې دومره غټه شوې؟ د وابډا یو ملازم یې لامل څه داسې په ګوته کوي.
زمونږ سوره گریډز جوړ شوې دي، زمونږ سوره لاینونه دي، هغه خپل ټایمونه پوره کړی دي.
په ډېر شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسه. دا هم اورنۍ موضوع. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي 13 ورځې د جنوبي وزیرستان په لده تحصیل کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوسته کړي برید کې 4 سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپي کړي دي. پوځ بیا دعوه کوي چې په ځوابي کاروایۍ کې 9 وسلوال وژلي دي. لسیمې پرې د مشال رادیو د خبریال سیلاب مسعود رپورټ اورو.
پښولي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیا په ډېر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارو چارواکیو د پخلي او د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور نه د امنیتي فورس د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته رالېږلې یو برېښنایي لیک په مطابق د هفتې په ورځ ماسپښین مال د سویلي وزیرستان تحصیله د پرغل غر په سیمه کښې د امنیتي فورس د سرتیرو او طالبانو په منځ کښې د جګړې او د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ډزونو د بدلون په نتیجه کښې 9 طالبان 4 پوځیان مړه او 6 پوځیان پرار ژلي شوي دي. د غوزرایې دا هم زیاته کړه چې مړه شوي او پرار ژلي پوځیان د هیلیکاپټر په یو خصوصي الوت کښې د واڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي، چېرته چې 2 پرار ژلي مرګندي وشولي شوي دي. زرایې دا هم ویلی دی چې د مرګ ژوبلې دغه پیښه هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د امنیتي فورس سرتیرو په وشوالې سیمه کښې د لټون عملیاتو په دوران کښې هلته موجود طالبان په ګیرې کښې راوستل او بیا د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وښه. طالبانو د دغې پیښې او مرګ ژوبلې په بارې کښې لیا هیڅه نه دي ویلي. یاده دې وي چې یو طرف ته حکومتي چارواکي دوا لري چې د سویلي وزیرستان زیاته برخه د امنیتي فورسز په کنټرول کښې ده او هلته بیخي امن راوستلی شوی دی، خو بل طرف ته په دغه سیمه کښې یو بل ته د بریدونو او مرګ ژوبلې په دغې رنګ پیښې هم مخې ته ردرومي. دا دې هم یادوي چې په دغه سیمه کښې د روانې میاشتې په څلورمه نېټه مسعود طالبانو د امنیتي فورسز په یوې دستې برید کړی و چې په نتیجه کښې یې یو بل ته د مرګ ژوبلې زیان اړولی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړې شوي دي. د ننګرهار والي ویلي د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. صالح محمد صالح پرې رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
دا شپږو اتو ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې سوي نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی و. د ننګرهار د والي ویان احمدضیا عبدالزی وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات سوي دي.
د دوی دواړو تر منځ نښتې یوازې د چین او د بالا او د نازیان ولسوالۍ ته محدودې شوې دي. تېرو دوه اونیو کې د دواړو ډلو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. قرار د راپورونو چې په دې دوه اونیو کې نوي یا سلو پکې کېږي چې د دواړو ډلو نه وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې یې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت کمانډان وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو رهبري بدلون ته اړتیا لري. جنرال جان کیمبل د شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان ځواکونه ښه تجهیز او روزل شوي، خو د ښې همغږۍ او رهبرۍ د نشتوالي له امله دوی کله ناکله له ستونزو سره مخامخېږي. د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږ کال په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او ځینې سیمې او ولسوالۍ یې نیولې دي. تفصیل کابل اسدالله لودین راکوي.
د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت قمندان وایي افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې ښه ځلیږي، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ او همغږۍ ستونزې لري. جنرال جان کیمپل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره له نږدې کار کوي، څو دا او ورته نورې ستونزې هوارې شي. کیمپل وایي که چیرې افغان ځواکونه په همغږۍ او ګډه کار وکړي، کولای شي مقابل لوري ته په اسانه ماتې ورکړي.
که چیرته افغان ځواکونه په ګډه او دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست په همغږۍ کې کار وکړي، کولای شي مقابل لوری وځپي. دوی ښه ټکنالوژي او ښه تجهیزات لري، خو دا ځواکونه ښې رهبرۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې رهبري ښه ده، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ بدلون ته اړتیا لیدل کیږي.
د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ باندې انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه یو څه جدي دي او یو شمېر سیمې او ولسوالۍ هم نیولې دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم منلې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په ځینو برخو کې پاتې راغلي او ویلي دي چې اوسنی وضعیت ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت قمندان جان کیمپل هم مني چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی، خو نوموړی عوامل داسې په ګوته کوي:
موږ لا هم له ګواښونو سره مخ یو. افغان ځواکونه له سخت جنګي فصل سره مخ شوي دي، خو سږ کال د تیر کال په پرتله جګړه د څو عواملو له مخې زیاته شوې ده. یو لامل یې دا دی چې په سخته جګړه کې ائتلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. ځینې بهرني عوامل هم شته، مثلا په پاکستان کې د عملیاتو له امله د افغانستان خاورې ته د مخالفینو راوښتل، او بل هم په هلمند، فاریاب او ننګرهار کې د داعش موجودیت ده.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او امنیتي کارپوهانو هم د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او رهبرۍ انتقادونه کړي وو، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ او د دوی د خراب رهبرۍ انتقادونه په کلکه رد کړي دي. د چارو څېړونکي وایي افغان حکومت باید په دې اړه انتقادونه جدي ونیسي او د امنیت قمندانیو، ولسوالیو او قلي اردوګانو په کچه د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او رهبرۍ هڅې ګړندۍ کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اردن کو افغان چارواکو د پخلی کړی دی چې له چین سره د امنیتی مرستو په اړه خبرې شوې دي. چین ک لیوی خو په افغانستان کې په مختلفو اقتصادي پروژو کې پانګونه کوي، نو لبلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړی دی. افغان چارواکي او څېړونکي خوښ دي چې د چین پراخ رول به په سیمه او افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو او د امنیت ټینګېدو سبب شي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
یو لوړ پوړي افغان چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې چین به افغان ځواکونو سره د پوځي سامانونو او وسلو ورکولو په برخه کې مرسته کوي. هغه نور معلومات ورکول له وخت مخکې وبلل، خو رویټرز خبری اژانس د رپورټر مخه د چین ولسمشر جی پینګ په روس کې د شانګهای د همکارۍ او سازمان د یوې غونډې په څنډه کې شوې ملاقات کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونو ته به پوځي سامانونه او روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش افغانستان کې د خپلو فعالیتونو خبر ورکړی دی او په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب شوی دی. د دفاعي چارو کارپوه پوخانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې چین ویریږي چې ترهګر به د افغانستان د شمال له لارې د شینجیانګ ولایت شرقي ترکستان بیلتون غوښتونکي تحریک سره مرستې لپاره هلته ورشي.
چین خو ویره کې ده تقریبا له یوې خانه د امریکې شتون دلته ده. دویمه خبره کوم شی چې د دوی لپاره ډېر د خطر احساس کوي، هغه د دغه داعش موجودیت ده. دوی څومره په افغانستان کې دوی ځان رانږدې کوي، دوی ځان ته بیا مصون احساس کوي، او که چېرته دوی رانږدې نه شي او دغسې دا منطقه بیا په یو تروریزم باندې بدله شي مرکزي، او یا داعش په دونه قدرت باندې شي چې سینګیان ولایت ته دوی رخنه وکړه، نو دوی باور د دې کوي چې دا د دوی سیستم
د چین ولسمشر سره په روس کې تر ملاقات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره نښلولو کې لوی اقتصادي اهمیت لري. په همدې خبر پاڼه کې د چین د ولسمشر لوخلی ویل شوی چې د مس اینک او د امو سند د ګیسو پروژې ورته ډیر اهمیت لري او د نورې پانګونې په لټه کې دي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وای چې چین افغانستان سره د اقتصادي ګټو لوجه مینه پیدا کړي.
افغانستان ویني چې غربي وادونه ډېر لري پراته دي او روسي سره مناسبات لکه هغه څنګه چې پخوا و د هغوی د مداخلې نظامي د لحاظ هغونه اړیکې نه دي بېرته ښې شوي. نو یوازینی هېواد مونږ ته هم چې لوی هېواد دی او توان وت لري چین دی، او چین خپله هم ډېره علاقه لري چې افغانستان یو دست ناخورده هېواد دی، ټول زیرمې او منابع د اندرګراوند په ځای پاتې دي او دا د چین په ګټه ده چې دی مونږ سره روابط د اقتصادي لحاظ ونیسي.
چین په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي او اوس خواشا یوازې 10,000 پوځیان پاتې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې چین د روسیو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو کولو کې مهم رول لوبونې ترڅنګ تر 2018 کال پورې د 320 میلیون ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه هم کړې ده.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د روایت روانې میاشتې له 8 منټې څخه د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بې کوره کړل شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړې. دا اداره زیاتوي تر اوسه یې شاوخوا 4,000 کورنۍ بیرته لیږلي، ورته یو لړ اسانتیاوې هم برابر کړې دي. خو د باړې د اغېزمن شوو خلکو مشران بیا وایي په سیمه کې د خلکو ډېر زیانونه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره حکومت باید لا ډیر څه وکړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دغه اړه رپورټ راکوي.
د ایف ڈی می د وینا تر مخې د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بیلو بې پور شو خلکو د ستنېدو دغه عمل به د جولای تر 14 نیټې پورې مکمل شي. د ایف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر ضیاءالحق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بیلو د ستنېدو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په حق له مشال ریډیو ته وایي
کوم دا پروسس سٹارٹ کړی دی. نو دا اتکیا مرکز برکم برخیل نه سٹارٹ دی. دین مخکې مونږ په خبر دی چې کوم حبونه وی ای ڈی پی زی فوډ پاغه باندې سیم ور کړی دی. نو پاغه سیم باندې د خلکو ته 10,000 روپے ټرانسپورټیشن چارجز دي. او دلته کې پتا کیا مرکز کې 25,000 روپو ای ٹی ایم کارډ ور کوو چې هغه ڈی پی وی آر ایف پیپر څنګه والی. نو 24 اور کې دته دا پیسې په دې مسج تر باندې لاړ شي او دا یې وصولول شي ای ٹی ایم بزریه کوم باقاعده هیلت ټیم ناست دی. پولیو ویکسینیشن دی چې کوم ماشومان کوم فیملی راځي ماشومانو ته پولیو ویکسینیشن ورکوي.
د باړې سیمې د متاثرینو یو مشر صبط خان پردای بیا وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنۍ لامل په باړه کې خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي او باید حکومت یې د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ له هغه څخه توجه را نه کړه لکه څنګه زموږ علاقه کې نقصانات شوي دي. مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي په دغه واپسې کې. په دې ته د بجلی او د اوبو ضرورت دی ځکه چې زموږ اوبه ټولې په بجلی باندې راخېږي، کویانو نه اوبه راخېږي. زمونږ ته بیا بجلی هغه شانتې نشته او زمونږ سکولونه او هسپتالونه نشته. ایمرجنسی ایمبولینس او موبایل هسپتال دي هغه د علاقې خلکو ته ورګي.
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی او د اکاخیلو او شلوبر کبیلو خلک ورته ستانه شوی دی او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باړه په دې وروستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده. خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبرټو عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د کوزه محمد ایجنسی د رنگینه غونډه سیمه اوسیدونکو وایي حکومت هغلته د ماشومانو جینکو د تعلیم لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. د هغوی په خبره ماشومان هلکان د زده کړو لپاره د نږدې کلیو سکولونو ته ځي چې دغه کار ماشومانو ته ډیر ستونزمن تمامیږي. د محمد ایجنسی د پولیټیکل انتظامیې یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې په رنگینه غونډه کې د پرایمري سکول جوړولو په هکله به د سیمې له مشرانو او همداراز د تعلیم محکمې له چارواکو سره خبرې کوي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د رکوز محمد جنسی په رنگین غونډی سیمه چې آبادی له 2000 نه زیاته ده ولسه وای چې نه هو د هغوی په سیمه کې د جنکو لپاره کوم سکول شته او نه د هلکانو لپاره دوی وای چې هلکان بیا هم سلور او 15 کیلومتره مزل کوي او د نورو کلیو سکولونو ته ځي ولې د جنکو تعلیم بیخي پاتې ده دغه سیمه چې د کوز محمد جنسی په میچنه کې آباده ده د پیښور ضلع نه په سویلي اړخ لږ زیات سلور کیلومتره کې آباده ده د دغه سیمه اوسیدونکي اورنګزیب خان د ماشومانو مشکلات داسې وای
ډیر ذهین ټان دل دستا خو ډیر لري زی په دې ګرمۍ کې چیزی راځي په ډیر لونه خراب شي فلار باندې نو که دلته د سیده جینا کو سکول جوړ شي د الکانو سکول جوړ شي دې سره به د ازمن علاقه چې د کمرنګینه غونډي د تعلیمي لحاظ سره به ان شاء الله چې ډیر ښه شي
شوکت خان چې د سکول استاد دی هغه وویل چې کچری د هغوی په سیمه کې سکولونه وي نو ماشومان او جنکو به هم سبق وایلو هر پلار د خپل وس پورې ماشوم سکول ته لیږي خو چې بیا مالی غریبي اجازه نه ورکوي نو لوړ زده کړې پرې ونه کړي
لکه موږ خپل های سکول کې موږ سره خپل بچیم زی تقریبا 3-4 کیلومتر مزل کوي را سره دا سه ماشومان چې کم د ماشومان دي نا کډېری لاړ شي دریم سلورم پنځم پورې پرایمری ته لاړ شي بیا لري تک دي نو لہذا د جنکو تعلیم په دغه وجه مکمل پاتې شي
نو دغه سیمه د کوم کوم رقم سکولونو ضرورت زیات لري اختر مومن وای
پرایمری سکولم دی مردانه زنانه دواړه دی های سکولم دی او دومره پورې دغه نه چې په دې ځای کې انټرمیډیټ کالج هم خو اصل ضرورت
بیا مې د کوزه محمد جنسید اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز سره دغه ولز غوښتنې شریک کړلې
دا په پاپولیشن باندې او چې کومه ایډی پی را روانه نه نو چې کومه ایډی پی مونږ راشي نو مونږ دغه ځای کې مشرانو سره خپل ناشته وګو او دا ناشته په بیس باندې مونږ دې ته بیا سیمونه ورکو نو ان شاء الله په دې کې ډېر ځل جرګه مونږ دې راغواړو او بیا د ایجوکیشن وال سره هم په دې باندې کثیر ان شاء الله میټینګ کوو ګورو به ان شاء الله کوم ځای کې سکول دې سره نږدې دی او څومره دې ته ضرورت دی نو ان شاء الله کوو به ولې باندې کوو لازم به وکړو
د رنگینی غونډه ځوانان د بایکور ډبکور او د شالم سلو های سکولونو ته سبق لزی خوای چې مشکلات ورته زیات دي او دوی وویل چې حکومت دې باید د هغوی په سیمه کې سرکاري سکولونه جوړ کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ پنیخه
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر درې ورځې وړاندې د یوې اعلامیې له لارې د صوبې د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته د زده کوونکو پر سیاسي تنظیمونو د بندیز لګولو هدایت جاري کړل خو له دغو سیاسي تنظیمونو سره اړه لرونکي زده کوونکي او د سیاسي ګوندونو غړي د گورنر د پریکړه په سیمه کې د جمهوریت او د هغې د پرمختګ پر ضد یو اقدام بولي له پیښوره پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو
د پېښور پوهنتون د پښتون سټوډنټس فیډریشن انفارمیشن سیکرټري ملک احتشام الحق وایي چې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د ستونزو لپاره همدا سیاسي تنظیمونه غږ پورته کوي او که په دوی بندیز ولګي نو د زده کوونکو فریاد ته به هیڅوک هم غوږ نشي
نور چې ډېر زیاتې مسلې دي د ډګریانو مسلې دي زموږ چې کومه اسلامیه کالج یونیورسټي چې ده بنتهای زیاتې مسلې دي گورنر صاحب پہله خو تراشه اسلامیه کالج یونیورسټي سیکریسي وګوره د پیښور یونیورسټي سیکریسي وګوره چې سیکریسي کې مسلې څومره دي اسلامیه کالج اتلس وایي چې اسلام بدل شو ته وایي چانسلر خو پہله ټیکه د نور یونیورسټي وایي چې اسلام خو ټیکه اے نه پس د پولیټکس سیاست خبره کو
د اسلامي جمعیت طلبه د پیښور جنرال سیکرټري واسف الله وایي چې په زده کوونکو باندې د سیاست پابندي به د سیمې پراتلون کې خه اغیز اونل لري ځکه چې همداز د کوون کې د مستقبل مشران دي
پولیټیشن څخه کم تیار شوی تاسو وګورئ دا جاوید هاشم شو احسان اقبال شو د ټول اسلامي جمعیت طلبه پروډکټ دی پولیشنګ کې په دې کې یو سټوډنټ دا ګرومي کې دا میچورټی لیول هاي کې دا ټول دنیا کې ګور ورزې سټوډنټ پولیټیکس ته او دا سټوډنټ څخه کم دی ډیموکریټ کا حق دی او حکومت لمغه دا مطالبه هم کو د الفاظ مو شدید مزمت هم کو پکا د سټوډنټ له حکومت رائټس ور کې نه مقابله کې دي چې کم دی الټا پابندی نه لګي
دا عوامي نېشنل پارټي غړي او د تعلیم په خوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وینا ده چې له تیرو وختونو ثابته ده چې د پوهنتونو سیاست ملک او قام ته نامتو مشران ورکړي دي
پابندی نه پکار د چې دغه طالب علمانو په خپل اختیار چې غیر ځان الیکټډ باډیز وټه کی ضروری نه چې دوی به صرف سیاسي اکټیویټیز کې لیډرشپ کوالټیز چې دی غا وده مومي او ظاهر خبره د تعلیمي ادارې دا چې مونږ غواړو دا چې یو طرف دې ډاکټران پیدا کړي انجینران پیدا کړي مونږ غواړو دا چې د سیاسي ورکران پیدا کړي
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړی او پخوانی سنټر غلام علي وایي چې د گورنر دا فیصله جمهوریت او د جمهوریت سوچ ته زیان رسوي
خیبر پختونخوا گورنر چې کوم دی په خپل سیاسي سړی دی او ډیر افسوس دا دی چې یو سیاسي غړی او ټول عمر سیاست سره وابسته پاتې شوی هغه دغه رنګې فیصلو کې نو دا په ملک کې د جمهوریت دپاره جمهوري سوچ دپاره دا نسخاندی ګرځي.
د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو په وینا د ګرمۍ له چوټیانو ختمېدو سره سم به په پوهنتونونو کې د سیاسي تنظیمونو د بندیز پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دولسنی بجې شوې دي. اورېدونکو د ګلیاز نه به لنډ خبرونه اورو.
د جنوبی وزستان په لدا تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو په منځ په نښته کې څلور پوځیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي څانګې مشال اړوي د پرالګي پیغام کړی دي چې دا نښته پرون ماسپښین د لدا تحصیل په پریغل غر سیمه کې شوي چې د دواړو خواوو درنو وسلو استعمال شوي دي. وسلوالو طالبان د دې پیښې ذمواري قبوله کړې ده. د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د خوشحال د بارانونو لړۍ روانه ده چې د مصنوعاتو محکمې په وینا تر سبا پورې به دوام لري. د مصنوعاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شانن مشال اړو کوي چې د بارانو له وجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. د خیبر ایجنسۍ اقلیتي مشران وایي پولیټیکل انتظامی ورته د لونګۍ ورکولو منظوري ورکړې ده چې د دوی لپاره د خوشحالۍ خبره ده. د اقلیتي مشرانو ویلسن وزیر، جیمز مایکل، سردار مسیح او نورو پورونکو یو ګډ بانډ کې ویلي چې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی لخوا د لونګۍ منظوري سره به د اقلیتي ورورولۍ احساس محرومي ختم شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي پوځي عملیات تر هغو روان وي ترسو دغه ولایت یې له وسلوالو پاکه کړي نه وي. د نړۍ شپږو طاقتونو سفارتکارانو تېره ورځ ناوخته پورې له ایراني مرکچیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسېدو لپاره خبرې اترې کړې دي. د خبرو تر اوسنۍ پړاو په داسې حال کې کېږي چې سبا د ګل پورې ستنې موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. د یونان د مالی بحران د سړن لپاره د اروپا د یورو زون د نورو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې اترې نن هم په برسلز کې دوام لري. او په شام کې فرانسې وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ورقې لاندې یو ښارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي.
خبرونه ولندیز مله ګلایا زوري د اوسوریدونکو د زینو پاکستاني ورځپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپانو خپل اداري په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته پور کړی شوی غړیتوب لیکلی دی. د غلړ کې اج ورځپانو وایي چې د تنظیم د سرمشریزه دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات وشو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. اداري وایي چې دوه مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوی پرمختګ تسلخ کار کړ او دای د ټوله منطقې د امن او خوشحالۍ لپاره یو خګام وګرځولو. اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا دغه رنګ د سیمهیز امن او ترقی او ولس د خوشحالۍ او سوکالۍ لپاره یو بل لا کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې به بیا د خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسي. د دې لپاره ضروری ده چې دواړه ملکونه په بنیادي ډانچه پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کېدو سره به د دواړو ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د بلوچستان په حقله د پوځي مشر په بیان لیک کړی او وایي چې دا د هغه خلکو لپاره یو ښه او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وغورځوي او حکومت ته تسلیمیږي او پکار ده چې د پوځي مشر د دې بیان نه دغه ټول خلک فائده پورته کړي څوک چې په سنسه وجه د ریاست نه خفه دي. اداریه مخکې وایي چې د پوځي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوي. خو د دې سره سره پکار ده چې دغه خلک اوس په بشپړ توګه کامی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د دې لپاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار لپاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت تیرولو لپاره ورته وظیفې ورکړي شي، د صحت او درملنې خیال یې وساتلی شي او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لویه وجه بیروزګاری او د تعلیم کمی دی. نو د حکومتي اقداماتو، ګوادر بندرګاه او پاک چین اقتصادي راهداري سره به د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې د روس په اوفا ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریزي په څنډه کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو د لیدنې او د هیل نومې ویبپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ډرون بریدونو موضوع راغستې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه د چارواکو لخوا لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وې اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14مه نیټه هم خبرې شوې وې کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه ورته ویلي چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. ورځپاڼې لیکي که څه هم په دې تېرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دووال او د بهرنیو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا ښار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې په روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یوه مهمه مسله ده. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ هم خبرې ټاکل شوې دي چې وروسته به بیا د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. په دغه ګډ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دواړه خواوې وایي چې د شنګای تعاون تنظیم په سرمشیزه کې په جاري شوي اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شاملې دي. بلخوا هیل نومې ویبپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له امله یې روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پېښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځ یو ویاند وویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو یې د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه ویاند دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حملې وې او چېرته یې کول غوښتلې. ویبپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي، خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسلوالو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندی هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شکل کې مخې ته د راتلو فیصلې د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپېښ کړی او نه یې د هیواد پر خاورې کنټرول ته څه خطر راولاړ کړی دی. ویبپاڼه لیکي پر دغو وسلوالو ډرون حمله تر هغې وروسته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو ویستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایتالیا حکومت وای په مصر کې پر کونسلګرای حمله ورته غواخته. رپورټونه وای پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتالیا د کونسلګرای مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نورې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې د دغه حمله مسؤلیت منلې ده. صالح محمد صالح جزئیات لري.
ایچالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبري اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمي چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل سوی او لس تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي دې پیښې د ایټالیا قونسلګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنګ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان هغه هڅې استایلی چې پترس کې د افغان حکومت او افغان طالبانو استادو وکول شول، په دې ورستاو کې د پنجاب صوبې په مری خار کې د سولې د خبرو لړۍ پیل کی. دا چې افغانستان او پاکستان تر دامنځ د باوري اړیکو جوړولو او د سیمې د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره یو له بل سره څومره همکاري کولی شي، پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ ورو.
د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې خبرې وشوې. دواړو غاړو د پاکستان په مرسته په دغه خبرو کې د سولې په عمل بحث وکړ. افغان چارواکي وایي په دغه خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی او دواړه غاړې پر دې هم سلا شوي دي چې په روانه میاشت کې بعد دغه خبرو په یو بل پړاو کې هم برخه اخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتللو وروسته پاکستان ته دا ویلي وو باید دغه هیواد د سولې په عمل کې له دوی سره مرسته وکړي او د وسوالو ملاتړ پریږدي. دا چې د سولې په عمل کې د پاکستان وروستۍ هڅه به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختم کړي او کنه، په ځواب کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي
پاکستان لډیر زمانو را په دغه د طالبانو سره مستقیم اړیکې درلودلې. یو مسله او بل مسله دا ده چې تاسو ته چې پاکستان خپل ځانګړی نفوذ او هغه پرشر په طالبانو باندې لري چې د داسې مذاکراتو او غونډو د جوړېدو ظرفیت پیدا کړي، هغه کپسیټي لري. نو زه فکر کوم چې په هر صورت دا به له وخت نه مخکې سووایي چې پاکستان په دې کې څه کولی شي تنقید وکړو. سما خپله د دغې خبرو اترو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده، هیله ده چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته.
بلخوا لاهور کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اکثره د سولې په عمل خبرې د ځنډ ښکار شوې دي او باید دواړه هیوادونه د وسلوالو د مخنیوي او د سیمې د امنیت لپاره په یو بل د تورنو لګولو پر ځای په پاک افغان پوله امنیت ټینګ وساتي.
باید دواړې غاړې د بیان بازی پر ځای د امنیت په اړه غونډې وکړي او پر پوله امنیت ټینګ وساتي. پر پاک افغان پوله د پاکستان پوستې شته خو د افغانستان امنیتي پوستې بیا کمی دي، نو باید دواړې غاړې د پولي څارنه زیاته کړي، ځکه چې ترهګر دواړو خواو ته اوړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. دغه وسوال له افغانستانه پاکستان ته راځي او د پاکستان له قبایلي سیمو څخه بیا په افغانستان کې ګډوډي کوي.
بلخوا نصرالله ستانکزی زیاتوي باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره پر پوله امنیت ته زیات پام وکړي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
ټول بهرني جنګیالي باید د سیمې نه وشړل. زه فکر کوم که دغه خلک له دغې نه ووځي، سیمې دواړه خواوې پښتانه دي. دغه پښتانه ګډه ژبه لري، ګډ کلچر لري. دا یو دوم مسله دا ده چې حکومتونه هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت او حتی نړیوال باید د سیمې د کلچر، د سیمې د علم، د سیمې د اقتصاد او معیشتي ژوند د لوړوالي لپاره او تعلیمي ژوند لپاره باید لازم اقدامات وکړي.
بلخوا په روس کې د افغانستان او پاکستان مشرانو دا هم ویلي چې د سیمې د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د ترهګرو د ځپلو لپاره به همکاري زیاتوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون د بلوچستان پر حالات ولیکنه خبره کړې. لیکنه وایي چیرې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون د بلوچستان مسله حل کول غواړي نو باید په خپل مفکوره کې بدلون راولي. ورسپانه زیاتوي چې حکومت باید د بلوڅو حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. ګلیاز د دې مقالې لنډی څور وی.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه بلوچستان مستحکم کولو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د نړۍ په نور هیوادونو کې مش مسلمانانو لپاره اواز پورته کیږي او اندېښنې پرې څرګندېږي، خو په خپل گاونډ کې ورته لسیزو راهیسې د خپلو حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي خلک نه ښکاري. په دې کې ډېر لږ خلک داسې دي چې کله نه کله خپل اواز پورته کوي او دا په ټولنیز میډیا کوي چې د بلوچ مبارزې ته د ګټې رسولو پر ځای نقصان رسیږي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې سیاسي او فوجي حکومتونو د بلوچستان مسلې حل کولو لپاره د منځنۍ لارې خپلولو هڅې کړې وي، خو په دې کې زیاتره کوششونه له ناکامۍ سره مخ شوي دي او ځینو دې اورته نور لمن وهلې ده. ورسپانه زیاتوي چې د دې تر شا دوه وجوهات دي. لومړی دا چې د پاکستان سیاسي قیادت چې زیاتره برخې له پنجاب صوبې څخه ده د بلوچستان په مسلې پوهه نه لري. دویم، په بلوچستان کې روغ جوړې لپاره لنډمهاله ګامونه پورته کیږي. دا مسله اوږدمهاله پالیسو ته اړتیا لري چې پکې زغم وي. ورسپانه لیکي کچري واکمن مسلم لیگ نواز حکومت د بلوچستان مسلې هوارولو کې جدي وي نو باید د دې مسلې په اړه مفکوره کې بدلون راولي. د بلوچستان د خلکو احساس محرومیانې به ختمول پکار وي او د دې ترڅنګ بلوچ ځوانانو صلاحیتونو نه استفاده کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې بلوچ او پښتانه ځوانان د نورو نه زیات زده کړو کې تکړه دي. دوی غواړي چې خپل صلاحیتونه نور پیاوړي کړي او په دې تجسس کې وي. دغه ځوانان غیر معمولي صلاحیتونه لري، خو د ورسپانه په خبره دغه روشن فکر ځوانان له لسیزو راهیسې له خپل حقونو نه محروم ساتل شوي دي. په دغه صوبه کې پرمختیایي کارونه کم کیږي نو ځکه سرداران په واک کې دي. د دې نه علاوه د لادرکه کړل شوو کسانو مسله نوره سنګین شوې ده. ورسپانه زیاتوي چې بلوچستان ته تر ټولو زیات نقصان جالي ډومیسایلو رسولی دی. د دې صوبې ډومیسایلونه په پنجاب کې هغه خلک جوړوي چې لوی حکومتي څوکو ته نشي رسیدي او د دې کار لپاره د بلوچستان ډومیسایل جوړوي او بیا یې کاروي. ورسپانه لیکي چې دې کار سره په زرګونو لایق او مستحق ځوانانو حق وهل کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې باید حکومت په سمدستي توګه د دې خبرې نوټس واخلي او د هغه خلکو پر ضد سخته کاروایی وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکتی کې کوم د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون په یو لیکنه کې په خیبر پختونخوا کې د درغلیو موضوع څېړل شوی. لیکنه وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د درغلیو په تور کې نیول شوی د خیبر پختونخوا وزیر ضیا الله پریدی به له خپلې څوکۍ استعفا ورکوي، خو بل خوا باید احتساب کمیشن هم بې طرفه واوسي او حقیقت ولس ته وړاندې کړي. د لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد اوروي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو وزیر د درغلیو په تور نیول شوی چې دا ښایي په خیبر پختونخوا کې د دغه ګوند حکومتي غړي په درغلیو کې ککړ دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپلو سیاسي ویناو کې نور سیاسي ګوندونه په درغلیو تورنوي او دغه د خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو یوه کمزوري او ناکامي ګرځوي، خو چې اوس یې د خپل حکومت معدنیات وزیر ضیا الله پریدی د درغلیو په تور ونیول شو نو څه ځواب به ورکوي. دا هغه خبره وه چې تحریک انصاف ګوند په خپلو سیاسي جلسو کې کوله چې نور سیاسي ګوندونه درغل دي، د خلکو پیسې خوړلې او ملک ته یې تاوان رسولې، خو اوس یې په پښتونخوا صوبه کې پر خپل وزیر دغه تور ولګېد. له ضیا الله پریدی سره په لسو نورو هغو کسانو هم د بډو رشوتونو تورونه لګېدلي دي چې د معدنیاتو په ځینو منصوبو یې کار کاوه. د صوبې د احتساب کمیشن تر مخه دغه وزیر د سرکاري فنډ غلط استعمال کړی دی چې له وجې دغه صوبې ته د بلیونونو روپو تاوان رسېدلی دی. دا هم لیکي د یو وزیر د درغلیو په تور کې نیول دا هم ښکاره کوي په دغه صوبه کې د احتساب کمیشن په خپلو فیصلو کې آزاد دی او د حکومت فشار لاندې نه دی چې دغه یو ښه پرمختګ دی، خو بل خوا ځینې خلک دا هم وایي د ضیا الله پریدی نیولو تر شا د صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک لاسته، ځکه چې د دغه دواړو ترمنځ اختلافات وو او په خپله پریدی هم دا ویلي چې دی د سیاسي مخالفت له وجې د درغلۍ په کیس کې راګیر کړی. بلخوا په دغه صوبه کې د معدنیاتو په برخه کې کار کوونکي چینایي کمپنۍ وایي دوی په دغه صوبه کې د تیرو 18 کالو راهیسې کار کوي. په دغه موده کې یو شمېر پراجیکټونه بغیر د سوجې ختم کړل شي چې له وجې دوی د نقصان سره مخامخېږي او اوس دوی دغلته په سرمایه لګولو زړه نازړه دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي صوبایي وزیر ضیاء الله به اوس د خپلې څوکۍ استعفا ورکوي، خو بلخوا باید احتساب کمیشن هم بې طرفه اوسي او په دغه کې د چا مرسته ونه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا فرایډی ټایمز مجلې د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن کمیټې پر غړو د هدفي بریدونو موضوع راغسته. دا مجله لیکي له 2014 کال راهیسې په سوات کې د امن کمیټې شپږویشت غړي وژل شوي دي. دا چې ورځپاڼې د دغه هدفي وژنو په اړه نور څه لیکلي، له شاهین بنیری به واورو.
فرایډی ټایمز په سوات کې د امن کمیټو د یو شمېر غړو او ځایي خبریالانو د معلوماتو په اساس لیکي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو نه وروسته د امن کمیټو غړي سپین روبي او پولیس سرتیري د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. په سوات کې د امنیتي ادارو لخوا د 225 مشرانو په مشرۍ د کلیو دفاعي کمیټې جوړ کړل شوې دي چې تر اوسه پورې د کلیو په کچه امنیت ټینګ ساتلی دی، خو هغه وسلوال چې د پوځي عملیاتو له کبله د سوات نه تښتېدلی وو اوس یې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې پناه اخیستې ده او د هغه ځاینا د بریدونو منصوبه بندي کوي. مجله د سوات قومي جرګې د یو مشر د خولې لیکي چې د بریدونو له کبله د هغوی ولسي ژوند ډېر اغېزمن شوی دی او په ډېرو موقعو له خپلو کورونو بهر نشي وتلی. د امن کمیټو او جرګو مشران وایي چې په ښکاره طالبان نه ښکاري او په هر ځای کې امنیتی سرتیری وجود لري، خو عجیبه خبره دا ده چې بیا هم وسلوال د هدفي بریدونو په کولو کې بریالي کیږي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې به ویره او بې یقیني هله له منځه ځي چې کله امنیتي ادارې برید کوونکي ونیسي او سزا ورله ورکړي. یو ځایي خبریال مجلې ته ویلي چې اوس هم ځینې مشرانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ترلاسه کیږي. د سوات د پولیسو مشر سلیم مروت وایي چې پولیسو تر اوسه یو شمېر مشکوک کسان نیولی دي چې پلټنې ترې روانې دي. د فوج او چارواکي بیا ادعا کوي چې یو شمېر مشکوک وسلوال نیول شوی دي چې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې اوریدل کیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پرمختیایي چارو پوهان وایي که حکومت غواړي یوازې د خیبر پختونخوا په ملکن سیمه کې شاوخوا 340 میګاواټه بجلی پیدا کول شي، د ټولې صوبې خلک د بجلی د لوډ شیډنګ له لاسه کړیږي. دا چې په پختونخوا کې د بجلی د بحران عمده لاملونه څه دي او دغه مسله څنګه حل کېدای شي، د شاهین بنیری په دې راپورټ کې وړو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لویه برخه په خیبر پختونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي، نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رصد نظام ډېر زوړ دی چې له کبله د بجلی لویه برخه ضایع کیږي او د ولس په خه نه راځي.
په یوازې په پختونخوا کې نه، په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډېر پرسوده نظام دی. زمونږ سوره گریډز جوړ شوی دی، که زمونږ سوره لائنونه دي، هغه خپل ټایمونه پوره کړی دي. دا افسوس خبره دا ده کنه چې صرف بس دا غي د اپریشنل او د مینټیننس کاست لپاره حکومت پیسې غدي، خو چیرې هغوی یو داسې مضبوطه د بجلی منصوبه جوړه نه کړه چې د هغې د لاسه مطلب دا دی چې د ملک حالت بدلېدی شي.
د پرمختیایي چارو کارپوه شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجه هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملي توګه صوبو ته نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلی کړی دی.
مجموعي طور یو اورهالنګ هم غواړي او دا ډیسنټرلایز کول غواړي. د ډیسنټرلایزیشن بیا خپل مثال په تور خیبر پختونخوا ته
پخپل د بجلی د پیدا کولو او د انتظام وخت ورکی نو دوی خو بیا بجلی ډېره پارزانه پیدا کوي پارزانه به یې خرڅوي نو ډېر ډېر شي کارخانې کاروبار نو په دې علاقې ته راشي هغه لکه کارخانهدار هغه دا نه غواړي هغه دا سنټرلایز ساتل غواړي د اتلسم ترمیم نه وروسته زمونږ چې کوم د دې وطن کوم سیاسي لیډران دي کوم نور داسې سیول سوسایټي نه په کار ده چې هغه دا خپل دا واک واخلي او بیا دې بیچکه په پنجاب دې خرڅي په تین نیم خرڅي د دنیا په ډېرو وطنونو کې کیږي
د ایکسپریس ټریبیون دی راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلی دی چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قامی گریډ کې د 10,000 میگاواټه بجلی اضافه وشي خو کارپو شوکت شرار وایي که چېرې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملي ګامونه پورته کړي نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگاواټه بجلی پیدا کیدی شي
اوس په دا لهر نه دا هم ټیکنالوژي ده چې کوټه ډیم نه جوړې نو د دې لهرونو نوم ته بجلی لکه پیدا کیدی شي والر ډیم جوړېدی شي دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی ایون په نورث کې مستقل ہوا چلے گی دنور نہ بجلی نارتھ ملکن ریجن آف دے کی 48,000 میگا واٹ بجلی پیدا کولو صلاحیت
د یادونه ور دا چې نن سبا په خیبر پختونخوا کې تر لسو ګینټو ډیر د بجلی لوډ شیډنګ کیږي او په لرې پرتو غریزو او قبایلی سیمو کې خو د بجلی نشتوالی تر سلور وشتو ساعتونو رسی چې لکه بلې په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپه ولاړې دي
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدرسی خود دا سی پکار دی کی اغی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریسی
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ
اوریدونکو د وړو کې اختر لرانګ دي کېدو سره سم د فطرانی غونډولو لپاره بلا بلو د خیر خیګړي ادارو او همدار سیاسي تنظیمونو په خارونو کې هلې ځلې پیل کړې دي دوی په مختلفو هیلو بهانو او نمونو خلکو فطرانی غونډوي پښتنه دادا چې فطرانه په اصل کې چاته ورکول پکار دي په پیښور کې د مشال لړیو خبريال زلان یوسفزی له دینی عالمانو سره په دې اړه غږیدلې او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی
د روجی په میاش کې غریبانانو او مسکینانو ته د صدقې فطر یا فطرانی ورکولو په اړه یو عالم دین مفتی اختر ورغزه وای چې فطرانه تر ټولو اول په خپل خپلوانو کې مستحق خلکو ته د اغي رستو په چم گاون او بیا په کلی کې غریبانانو او یتیمانانو ته ورکول پکار دي
ضروری ده چې هغه یتیمان مستحق خلک غریبان مساکین چې دا غوي کورونا وران وجاړ دي هغه خوراک سکاک محتاج دي اغوی د لباس او د چت محتاج دي او زمونږ غیر چاپیر د ځاسي خلکو کمی نشته دي مو ته د لټولو ضرورت نشته دي خو د دې شی د خیال اوسه تلی شي چې داسي خلکو د مونږ ته جنودی لپاره چې غیر مستحق خلکو ته د دین اسلام په نظر کې دا ضروری او د اهم حامله وړ
د یو بل عالم دین مفتی فضل منان وینا ده چې فطرانه مسافرو مستحقو زده کوونکو او د اعتماد وړ د خیر خیګړو ادارو ته هم ورکول شي او لکه څنګه چې په پاکستان کې ځینې سیاسي جماعتونه هم فطرانه غونډوي نو دغه یو غیر شرعي کار دی
یا دغه شان کې بیا غریبانو د پاره او د نور محتاج د پاره هغه ته بندوبست کړي نو هغه له بیا ورکولې شي خو هغه هم په دغه صورت کې چې هغه حقدار پرستی نو بیا ول ورکولې شي او ورنه چې شي جماعتونو ته بالکل صدقه هم فطرانه هم او دارنګ د قربانې هغه چمړې هم به په دې ورکول پکار
خو مفتی اختر او رغزه وای چې د خیر خیګړي یا ځنې نورو داسې ادارو ته فطرانی ورکول سخه دا خده چې غریبانو خلکو ته په خپل لاس فطرانه ورکړي شي
یو مدرسه ده د مدرسې مهتمم ده کاغه ته موږ زکات ورکوو نو جایز خو دی خدا زکات سو پوری اہنگ دے دا معلق دے سو پوری چیغا مستحق طلبا ترسید لے نوی نظر دا گمان کوم چی دا سی معاشرہ چیغا دا خیجان دے انتشار او دا بد اعتماد اخکار دا کلی توگا باندی پاغ کی دا صدقات دا پارا دا زکاتون دا پارا پزید دن چی منگا پمیز کی دا وکیل واسطر آوالو ولی نشی منگ برای راست مستحق خلقو تا ورسو
پام دیوی چی سور دوڑان دی پا کراچے کی دی یو سیاسی گند شپارس کارکنان دا عام اولس سخا پا زورا دا فطرانی غندولو پا تور امنیتی ادارو گرفتار کردی و زلان یوسفزی مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا